پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوه د شاین بنری ما او تاسو ته په دغه ساته خبري کړي چې هر کله ويم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه رونه نه تازه راپورونه او تفسیر وړاندې کوو زمونږ دوه ونیزې خبرونه تاندې هلي او ټولنیز شبکې او سغدریزی به هم اوري کړومبی د مليحا امیرزاده نه د دې وخت خبرونه
السلام علیکم ټټول اول د خبرونو سټکی د لاهور یو ډاکټر د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف صحی حالت ډیر خراب بللې دي د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای په هیواد کې پر رسنیو بیساری بندیزونه دي او امریکا د شام په شمال ختیځ کې د خپل پوځي حضور د زیاتولو خبره کړې د لاهور د سرویسز روغتون یو ډاکټر د لاهور های کورټ ته ویلي چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف روغتیایي حالت ډیر خراب دی د پاکستان ډان او ایکسپریس ټریبیون ورسپانه ویلي چې های کورټ نن د شریف ترور شاباز شریف د هغه درخواست اوریدنه وکړه چې پکې له عدالت غوښتي چې د نوموړي سزا د پر طبي اساس وزنډوي د درخواست اوریدنه د قاضي باکر نجفی په مشرۍ دوه کسیزه جرګه وکړه پاکستاني رسنۍ وای د سرویسز روغتون ډاکټر محمود ایاس عدالت ویل چې د شریف روغتیایي وضع سخت خراب ده او عدالت ته دغه د صحت په اړه مفصل رپورت ورکړ ډان رسپانه وای چې د احتساب کمی ادارې وکیل عدالت ویل چې د وزیر اعظم نواز شریف روغتیایي حالت خورا خراب دی خو علاج یې ممکن دی شریف د اکتوبر په 20مه د وینې د یو ډول خلیو یا پلیټلټس د شمیر تر کمیدو وروسته روغتون ته یوړل شو د بشری حقوقو فعال ګلاله اسماعیل وای نامعلوم خلکو پلار له پیښور تختولی نوموړي بیګا مشال ریډیو 12 پوهان محمد اسماعیل چې پرون په پیښور های کورټ کې د یو مقدمه تر اوریدنه وروسته بارو وته نو ورله مخه ورته کسان ناسو چې په زور غاډی ته خېجو
دوی ورته مخکې نه تیار ناستو چاولي زه لغوی چې د ملیشي جامې چورې تور موټر ور سره په زور باندې ګاډ کې دننه کړ زما پلار هلته چغو باسلو کوشش کړ چې نږدې نه څوک تېرېدل نو هغه ته ویلي چې دننه دا وکیلو لاړ د روشه دی وکیل ته ووایه چې زه اوچت کړم
د پوهان محمد اسماعیل یو وکیل شابودین خټک وای د عدالت لوري یو دانه څخه پولیس هم څوک نشي گرفتارولی دغه په خبره حکومت ته پکار ده چې د پوهان اسماعیل په تولګوي په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا په خبر د پولیسو لمشانو سره درابطه هڅه وکړه خو بریالي نشو د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی سره مو د خبرو کوشش وکړو خو هغه سونو ویلو ټلیفون یې بند کړ چارواکو په پروفیسر اسماعیل اور میرمن یې د ترګرو د مالی مرستو او د تورو پیسو سپینولو تورونه پوری کړیو مقدمه ور باندې دایری کړی دي چې اوریدنې په پیښور های کورټ او نور عدالتونو کې کیږي اسماعیل دا تورونه ردوي د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او فعالانوای په هیواد کې پر رسنو بیساری بندیزونه دي د کمیشن اعزازی مشر آی رحمان پرون په اسلام آباد کې د کمیشن تر سوري لاندې وي د سوري ته ویل چې په هیواد کې د عدلیه وکیلانو او تاجرانو ترمنځ اختلاف لامل د بنیادی حقوقو خوندي ساتلو لپاره هڅې کمزوري شوې دي نوموړي ویل د ولس حق دی چې په پارلمان کې له قوانینو او د حکومتي پالیسیو او پریکړو څخه خبر وسی د غونډې ګډونوالو ویل چې پر رسنو فشارونه زیات شوې دي او د رایو پر ازادۍ هم کد غنونه لګول شوی خو د تحریک انصاف ګوند سینیټر سجاد حسین توری مشال ریډیو سره په خبرو کې پر میډیا د فشار او بندیزونه تورونه رد کړل نن په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا چین روس او پاکستان څلور اړخیزه غونډه کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ګل پورس په بیان کې ویلي چې خلیلزاد به د روس او چین له استازو سره د افغانستان د سولې په موضوع غږیږي په ماسکو کې کېدونکې غونډه کې د افغان حکومت استازي نه دي شامل خو افغان حکومت بیګا په یو بیان کې د هغو ټولو هڅو هرکلی کړی چې د افغانستان د سولې او ګټې په حق لدی خلیلزاد تر دې مخکې نه هواري په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلي خو په سپتمبر کې په کابل کې د هغه برید په غبرګون کې د امریکا ولسمشر د سولې خبرې لغوه کړې چې پکې د امریکا د سرتیري په ګډون 12 کسان وژل شوي بلخوا چین ویلي پر چې راتلونکي اونۍ د ورته غونډې کوربه دي خبرونه لمشال ریډیو ناوره په پا پاکستان کې د مالوړونکو گاډو اتحادیه تور لګوي چې د اکتوبر په 1 د جمعیت العلماء اسلام په غو کې دونکو ازادي مارچ د مخنیوي په مقصد پولیسو د دوی ترته سوازيات ټرکونه د نیولو پس کنټینرې د لاړو تړلو لپاره استعمال کړی دي د پاکستان ترانسپورټرانو اتحادیه مرستيال مشر شیر ایوب وزیر بیگا مشال ریډیو تول چې په دې کې زیات هغه گاډي دي چې افغانستان ته سامانونه وړي
اسه سبانه د پانس غاړي زره ولې دي چې د فارونو را سوي لار دي ټول ځي د روان دي پکړ ټکړ روان دي په ډي اي خان کې د غاړي نو ولې شي په پنجاب کې د راجنپور سټيټ ایریا کې او په ريمي خان کې او په کشمیر باندې
د واکمن تحریک انصاف سیاستوالان وایي دا ستونزه به په څو ورځو کې هواره شي او ډاډ یې ورکړ چې ګاډو او کنټینرو ته به څه نقصان نه رسیږي. د ننګرهار چارواکي وایي د داعش اتلس وسلوال ورته تسلیم شوي دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل پرون په فیسبوک د تسلیم شوو کسانو عکسونه خپاره کړي او ویلي دي چې د تسلیم شوو جنګیالو سره اتلس ښځې او 15 ماشومان هم دي. نوموړي لیکلي په تسلیم شوو جنګیالو کې 3 د اردن او پاتې د نورو هیوادونو دي. داعش ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوې چې د نیټو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن د افغانستان په اړه خبرې وشي. د دفاع وزیران به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او د هیواد پر امنیت بحث وکړي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم ګډون کوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د شام په شمال ختیځ کې خپل پوځي حضور زیاتوي چې که د اسلامي دولت ډلې وسلوال بیا سر راپورته کړي نو له خوا د تیلو ذخیرې د قبضه کولو مخنیوی وکړي. پرون دا پریکړه له هغې وروسته شوې چې څو ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیې سره له شامي سرحده د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. د دې مقصد د ترکیې ځواکونه جوګه کول و چې د امریکا ملاتړ لرونکي شامي کورد جنګیالو نه پاکه یوه خوندي سیمه یا زون جوړ کړل شي. له دغه سرحد سره نږدې سیمه کې به اوس د ترکیې او روسیې ځواکونه ګزمه کوي چې مخکې د امریکایي او ائتلافي ملیشیا په کنټرول کې وه. او د مالدی پولیس وایي یو کس یې اسلامي دولت یا داعش ډلې ته د خلکو د برتي کولو په شک نیولی دی. پولیسو پرون وویل 15 محمد امین یې د اکتوبر په 23 د سختدریز نظریې خپرولو په شک نیولی دی. د دوی په خبره د امریکا په باور دا کس د داعش د خراسان څانګې یو مشر و چې په مالدیب کې د افغانستان او شام د جګړې لپاره وسلوال ګمارل. د نیول شوي تن په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. البته امریکایي انتظامیې تېره میاشت هغه د اسلامي دولت د خراسان څانګې یو بارني ترګر مشر ګرځولو. داود مشال ریډیو خبرونه او استکرن صوبای او د موسم حل احمد الله نه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ او 10 پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ 50 پیسې او 200 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 122 روپۍ 40 پیسې او 122 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 15 پیسې او 240 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 201 ایراني ریال په یو پاکستان روپی اخستے کی گی او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولے کی گی. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 13 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 15 ډیګري سینټی گریډ وي.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، زموږ خبرونې د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. د لاهور د سرویسز روغتون یو ډاکټر لاهور هایکورټ ته ویلي چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف روغتیایي وضع ډېر خراب ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او فعالان وایي چې په هیواد کې پر رسنیو بندیزونه پراخ شوي دي.
پاکستان مشر عمران خان ته هم پته نه لګي چې دا ابدیر چا را راختي.
په مسکو کې د روسیې، امریکا، چین او پاکستان استازي پر افغان سولغه غږیږي. د چترال اوسیدونکو وایي په اوړي کې د سیلابونو له خطر سره مخامخ وي او په ژمي کې سړکونه بند وي.
یہاں پہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ روڈ کا ہے.
په ونی خبرونه تاندې لیک کې مو په میراث کې د خزو د حق موضوع سیړل ده.
خزو ته دې کافی زیات فائدہ ده.
تورنیزی شبکی او سخت دریزی خبرونه به هم اوره تر پای د مشال ریډیو سره. رازم ګړم به موجود اوریدونکو څنګه چې په خبرونو کې ووره ده. د بشری حقوقو فعال ګلالی اسماعیل وی پلاری پرون د پیښور های کورټ له دروازې څخه تختول شوی وو. کو د پیښور تازه راپور نه وایي چې هغه نن په پیښور کې یو عدالت ته وړاندې کړل شوی دی. دا وخره سره د پیښور زموږ همکار غلام غوست ټلیفون په کرخه دي، دغې نه تازه معلومات اخلو. غلام غوست، تاسو ستړي مه شوئ، په خیر. غوست کلکدار ته وې پرون پروفیسر اسماعیل تختول شو، نامعلومه کسانو تختول و او تر اوسه لا درک و، نو داسې راپورونه راځي چې هغه نن عدالت ته وړاندې کړل شوی دی. څه وایي حکومت، څه وایي چارواکي، څه وایي او هغه پخپله څه وایي؟ جی
شا شاہی سے جمع آواز درجی
آؤ راضی راضی خبر
تازہ خبر دا دے پرون کم لکر گلالے اسماعیل کی کم پلار دے پروفیسر اسماعیل داغے چکن راپوری میں پتہ گرا باندھی لگ جی دوران دی استخباراتی چلوا کے مشال ریڈیو کا خبر اترے اوکرے مشال ریڈیو سے بھائی لوگ بلالی اسماعیل پلاٹ سکم نے آگا لاڈا رکھنے دے بلکہ آگا گرفتار کرے شے دے اور بیا اس کی چکن بے گرفتار ہے اس کی نم آگا چکم قانون دے تصدی اس کی انتوں کی جنانا عدالت سدا اڑان دی کے وہ دو آخری مطابق چکم نے وزرائی عدالت کا چکم دے اڑان دی کرے شے دے اور جوڈیشل ریمانڈ باندھی جو پیخبر سنٹرل جیل سے آگا لگ ڈبل شے دے دراصل نور لکڑا پی ٹی ایم کم نگری وکیلان دی یا نور کسان دی پتے خبر آئی کوٹ کی پزل خان سر بیا ما خبر یا تیری وخری کی یرا دبان دی پیار کی یا ست ہوری نا پیدا گیش لگا ولی سوی دی نو آغا مختصر مشال ریڈیو تو داوی الہ کہ منگ دادا کیس دادا سو پلاتنا کو پیار کی مختصر آغی ام آغا دا سائیبر کرائم چکن نگری پوری میں دی پی ٹی ایم پہ نور کارکنانو بن دی آغا مخت لگا ولی سوی دی انترنیسی چکن جرائم دی دا سی پوستونا او دا سی سوشل میڈیا باندې د ادارو خلاف چکن خبر یا تل کیږي عام تدق کا تو کې چکن نه مدار پروفیسر اسماعیل نیولې شوی دی چې خبر مرکزی زندان ته لګول شوی دی
چا نیولې دی غلام غوس یعنی کوم اداري نیولې دی د حکومت
نو اسی قانونی طور پر لکه چې دا کې نیول کیږي د عدالت لپاره او عدالت څخه کوان کیږي نو دا منډیټ سره راغلي پولیس له فاتح کم نه نه چې کسان مګ کیږي نو ورې کیږي البته دا وسه پوری چې کم نه نو دا کړه معلومات نشته چې کومو ادارو دا د کړې دی نیولې دی په دې اړه باندې وکیلان چې کوم پرون نه په خبر هاي کوټ دی د پښتون کار په نوم نو هغه دا خبره کوي چې دا هاي کوټ مخې ته یعنی دا هاي کوټ نه چې دې پرون راوته او بل مقرر نه پرون دې راغله نو هغه دا وایي چې را نامعلومه کسان نو دا وسه پوری یادې نو د ادارو په تنه لګي مختلف ځایونه ادارې دې په دغه باندې کوم مقدمه جوړ شو د هغه د ایف آی اے کوم قانون دے او بیا د عام د ادارې بیا د انټرنیټي جرایم او لغم کوي څارنه هم کوي نو دغه وکیلانو ما ته دا ویل چې را د پایې د ادارې د قانون نن چې څنګه نو پایې باندې دغه پایې سره چرې دي نو امکان نشي هم د پایې چې کوم دغه د چارواکي د استخباراتي نو داوی لخوا به دا نیولې شي
سیدا ولهم خو زه ډیره مننه کوم او خورز دل غواړم
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
اور دن کو سرزو دا پاکستان سیاسی وزیتا او تازہ یو راپور چی دا لاہور دا سرویسز ہسپتال یو ڈاکٹر لاہور ہائی کورٹ تا ویلی دی چی دا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف روختیائی وزا ډیره زیات خراب دا پرون د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم دغه چکم طبي وزه د پدې د خپل خفغان سرګندونه کړې و د نواز شریف د مسلم لیگ نون چکم غړي دی غیم ور په وخت په وخت د غوښتنه کوي او دا وینا کوي چې د نواز شریف طبي وزه ډیره زیاته خراب ده په دغه موضوع باندې زمو همکار پامیر ساحل په اسلام آباد کې د خبريال نوید صدیقی سره خبرې کړې دي نوید صدیقی مونږ سره دا معلومات شریک کړه
د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف طبیعت اوس یې سری فلو راځي ډیر زیات خراب دی او د پولیسو د دې شي ګیله کوي ډیر وخت راځي چې حکومت صحیح علاج نه کوي د پخوانی وزیر اعظم او دغه د صورتحال د سرو د سپاتې راوسته دي فلو راځي او دغه مخکې د بیماری ته پتہ نه لګی چې د هغه څه بیماری ده اوس نن یو ډاکټر یو های کورټ کې سټیټمنټ ورکړی ډاکټر بیان ورکړی دی چې د دې صورتحال ده په لږ وخت مخکې یو ڈاکٹر ویلی ڈی شنتی نوم دے ڈاکٹر چی دا نواز شریف دا بیمارے پتا ہو لگی دا رغت دا بیمارے نوم دے ایکیوٹ آئی ٹی پی اور دا بیماری چی دا معشومانو کی بھی خو اکثر دے اور غٹو عمر خلقوں کے ہم راضی ہو زیات عمر کو خلکو کې د نواز شریف عمر دې ټیم بیا کال ده او اکیوټ آی ٹی پی د وینې بیماری دا د پوجا د پلیټلټس دې د سیل سی دی دا کمی کی سپوجا شپږ غرو نو خطا راغلی د پلیټلټس د پوجا د حالت ډېر زیات خراب دی. هم د اپوزیشن یو مطالبه هم کوي د حکومت نه چې نواز شریف ته پار اولګلی شي چې هلته علاج شي. خو دا مثال دا نه ملاوي کې پاکستاني په تاریخ کې چې هو په جیل کې
حکومت چوائی نیب چویلی دی حکومت چویلی دی دا نواز شریف دغه صحت حالت په باره کې
لاهور نیب یو بیان ورکړی دی چې دا په حالت ټیک نه دی علاج دکړی شي. او د وفاقي حکومت وزیر اعظم عمران خان دی هغه د پنجاب گورنر ته ویلي دي او وزیر اعلی ته هم ویلي دي چې دغه زیات نه زیات خیال وساتل شي د نواز شریف او هر قسمه دغه خیال وساتل شي. د دې لپاره وفاقي حکومت وزیر اعظم عمران خان چې دی نو خپل ټول ترجمان ته ویلي دي او ټولو ته وزیرانو ته ویلي دي چې نواز شریف په علاج په باره کې یو بیان هم ور نه کړی شي او دغه زیات نه زیات خیال وساتل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او فعالانو په دغه ملک کې د بیان پر ازادۍ پر محدودیتونو اندېښنه هودره ده. دوی پرون د بشری حقوقو د کمیشن یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې حکومت پر رسنیو بندیزونه لګولي دي. خو د واکمن تحریک انصاف یو سیاستوال سجاد حسین توري پر رسنیو د محدودیتونو تور رد کړی دی. البته دا وایي چې په ټولنه کې د ګډوډي پیدا کېدو د مخنیوي لپاره هر حکومت هر مرو ځینې اقدامات کوي. سراج ظهیر تفصیل راکوي.
د اکتوبر په 14 د پاکستان د بشري حقوقو سازمان خپل جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي په سیمینار کې ګډونوالو وویل په دې هیواد کې د حکومت لخوا د پرنټ او الکترونیک میډیا د خاموشه کولو لپاره اقدامات روان دي او په بیلابیلو طریقو د هغوی اواز کمزورې کول کیږي. خبر پاڼه د سازمان د عمومي سکرتر حرس خلیق لخلي لیکي چې یوازې د دې خبرې ضرورت نه دی چې موږ د دې ادراک وکړو چې د اظهار رائے د ازادۍ په حقوقو حمله کیږي او غله خطر سره مخ ده، بلکې د جمهوریت او شری حکومت لړکی چې څومره هم تنظیمونه دي هغوی له بدې لړکی یو ګډه کړن لار جوړول وی. د نوموړي په خبره په داسې حال کې د ریاست لپاره هم په ګټه ده چې کوم انتقادي اوازونه راپورته کیږي چې هغه واوري او د خپل ملک او د اولس لپاره د لړکی په خپل رویو کې بدلون راولي. مشال ریډیو چې په دې سیمینار کې د برخه اغستون کې او د خبريالانو د حقوقو لپاره کارکونکو د یو تنظیم مشر اقبال خټک نو پختل نو هغه وی
خراب شوی ده چې د پاکستان مشر عمران خان ته هم پته نه لګي چې دا ابدې د چا د اړخه دي. هغې وایي چې ما داسې حکم نه دی ورکړی چې پاکستان کې د ټلویزیون د مولانا فضل الرحمان صاحب کانفرنس نیغ په نیغه نه خي، لیکن حقیقت دا دی چې مولانا فضل الرحمان صاحب په پریس کانفرنس پابندې لګېدلې دي. پاکستان کې ژورنالستان کل کول ډېر ګران دي، رښتیا ویل ډېر ګران دي، رښتیا خدا ډېر ګران دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت العلماء اسلام فیم مشر مولانا فضل الرحمان او نور اپوزیشن ګوندونو تور پورې کوي چې سرکاری او نورو زنی ټلویزیونونو د دوی په خبري غونډیو خبرېدو بندیزونه لګول شوی. مشال ریډیو چې په دې اړه په سینټ کې د حکومتي ګوند مرستیال سینیټر او د سینټ لپاره د اطلاعاتو او خبرونو د قائم کمیټۍ غړي سجاد توري نو پوښتل نو هغه وویل حکومت چرته هم د اظهار رای په ازادۍ بندیز نه دی لګولې.
حکومت سره خاص کار پام ته پدی باندې بالکل دا شوور دی سره ایت په میډیا باندې کم سے کم په پریس باندې کوم قانوني او حق دی هغه په باندې نه دی په پکا د سو پرې مشه کې بګړ ته دکی هغه خو مجبوری دی تاسو پته دی هغه پر ملک دی تر په دنیا کې راوګر دی کې سوشل میډیا باندې راځي یا په پریس باندې راځي یا په الکترونیک میډیا باندې راځي کوم شی پر نقصان دی دی هغه نه بغیر د کوم ازادي دی کوم کانسټیټیوشن ازادي دی هغه پاکستان کې بکره ان شاء الله چې پیګای حکومت په باندې نه پلګي.
بل په لو د اکتوبر په 23 په اسلام آباد کې د سینیئر صحافیانو سره ملاقات کې وزیر اعظم عمران خان هم دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې حکومت په امر ته هیڅ ہدایت نه دی جاری کړي چې غني د چا مرکی منشروا او دا چې باید د مولانا فضل الرحمن خبرونه او مرکی وچلول شي.
راپور مورد د سراج ظهیر. او افغان حکومت وایي د سولې پاړه د ماسکو په ننه ناسته کې ګډون نه کوي. هوایي د غونډې پایلو ته هیله مند دي. غونډې ته د امریکا، پاکستان او چین استازي وربلل شوي. هلته چین ویلي چې ورته غونډه راتلونکي ونې په بیجنګ کې هم جوړی. ټاکل شوی چې د بیجنګ ناسته د دوشنبه په ورځ پیل شي. فرشته جلال زئ نور معلومات راکړي.
د امریکا، چین، روسیا او پاکستان استازي به نن په مسکو کې غونډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر دوشنبه پر ورځ په یو بیان کې خبر ورکړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د روسیې په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرته له دې چې د واشنګټن، مسکو، اسلام آباد او پیکینګ د استازو نننۍ څلور اړخیزې غونډې ته مخامخ اشاره وکړي. په یو بیان کې ویلي و چې خلیلزاد به په مسکو کې د روسیې او چین له استازو سره د افغانستان د جګړې په پای ته رسېدو کې د ټولو خواوو پر ګډو ګټو وژغیږي. په مسکو کې نننۍ غونډې ته د افغانستان د حکومت استازي نه ورځي، خو د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم بیګا وویل: موږ هغه هڅې چې د سیمې او نړۍ په کچه په افغانستان کې د سولې لپاره وسي د افغانستان په خیر ګڼو. په افغانستان کې د سولې د بهیر د بری لپاره داسې هڅو ته جدي اړتیا ده. مسکو د سپتمبر په 14مه په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر د یو پلاوي کوربه و. د روسیې خبري اژانس تاس وویل چې د طالبانو پلاوي په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له خاص استازي زمیر کابلوف سره وکتل. یو خپلواکي سرچینې هم ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی و. هغوی پر دې هم غږېدلي ویل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو بیا پیل ضروری دی. زلمی خلیلزاد د دوشنبه پر ورځ په بروکسل کې د ناټو له عمومي منشیانو د غړو هیوادونو له استازو سره د دې په ټپه درېدلي بهیر د بیا پیل پر اړتیا خبرې وکړې. د ناټو عمومي منشی یانس ستولتنبرګ د اکتوبر په 23مه خبریالانو ته په بروکسل کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل ناتړ کوي، خو په دې شرط چې طالبان ومني چې ټول هغه پرمختګونه چې په وروستیو 14 کلونو کې سوي خوندي پاتې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نه هواره په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره وکتل، خو د لیدونو او کتنو د لړۍ د سپتمبر په پیل کې وشته ده. د دې هڅو بیا پیل به راتلونکي اونۍ په چین کې هم دی غونډې د بحث موضوع وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 23مه د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مخامخ خبرو د پیل ناتړ وکړه. ویل چې غواړي مرسته وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاورحمن سلیم پرون ویل چې په غونډه کې د ملي یووالي حکومت د استازو د ګډون یا نه ګډون پریکړه لانه ده شوې. ښاغلی سلیم ویل چې حکومت له چینایي لوري یو لړ معلومات او توضیحات غوښتي دي، خو تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي. هغه ونه ویل چې حکومت څه معلومات غوښتي دي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاین پر ټویټر تایید کړی چې چین د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د هغوی یو پلاوي ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د افغانستان حکومت مکرره ټینګار کوي چې سوله د حکومت له شراکته پرته نشي راتلای.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د ترانسپورټرانو اتحادیه وایي چې حکومت د اکتوبر په 1 په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام د احتجاجي ناستې د مخنیوي لپاره ورڅخه له 800 زیات ګاډي نیولې. دوی پرون مشال لیډو ته ویلي چې حکومتي کارکوونکو له مال وړونکو ګاډو کنټینرې کوزې کړي دي او په بیلابیلو ځایونو کې ورباندې لارې تړلې دي. په دغه اړه باندې نور معلومات په دا راپور کې. د پاکستان د مال وړونکو ګاډیو د مالکانو د اتحادیې مرستیال مشر شیر ایوب وزیر وایي چې پولیسو د پنجاب او خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د دوی له 800 ډیر ګاډي نیولې دي چې له کبله په ملک دننه او بهر د سامانونو وړلو لړۍ اغیزمنه شوې ده او دوی د مالی تاوانونو سره مخ شوې دي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې وزیر زیاته کړه چې په دې کې ډیر ګاډي هغه دي چې افغانستان ته سامانونه وړي.
موږ چې اوس دلته کې کومه شماره وکړله نو 800 نه د 5 ګاډي زره ولې دي چې د فارونو رسا ویلار دي او که زی در روان دي پکړ پکړ روان دي. فل حال موږ میټینګ په درشي باندې اوسه اوس موږ فل حال ګورو چې چېرته دغه پکړ پکړ راځو چې موږ مزید ګاډي بنداو کړه چې موږ به ګاډي نه نو راو. خو پاکستان کې داسې خبره نه ده نه مخې ته داسې واقعیت شوی دي چې داسې غټه واقعیا وشي نو زیات خلک پنجاب کے دارا جل پور سائڈ ایریا کے اوپر خان کے اوپر کشمیر بندے علاقے کے ریل گاڑی
د دې سرسم د افغانستان د سوداګرۍ او سند د خونی مشر خان جان علی کوزی د پاکستان د حکومت دغه اقدام غیر قانونی بللی او ویلی دی چې د گاډو د نشتوالي له کبله افغانستان ته د سامانونو وړلو لړۍ اغیزمنه شوې ده.
ټول هغه کانټینری کوزی کړي دي چې هغه د ټولو د شپینګ کمپنۍ دي او دا شپینګ کمپنۍ کانټینر چې بیرته کراچۍ ته ونه رسیږي په موږ باندې د یو معینې مودې وروسته د مرج راځي او ډیټینشن راځي. د ورځې په یو کانټینر باندې په تفاوت باندې یو سل ډالر نه نیولې تر دوه سوه ډالر پورې چارج کیږي. دا زمونږ د پاره زمونږ د تجارت د پاره او زمونږ د ترانزیت د پاره یو ډیر لوی ضربه ده. زمونږ د تجارتي لحاظ نه د افتاد قانون له مخې نه دا غیر قانوني کار دی چې د پاکستان حکومت یې کوي.
بلخوا حکومتي غړي وایي چې دا ستونزه به په څو ورځو کې هواره شي. لارډر اسماعیل خان د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلی استازي محمد یعقوب شیخ بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې وړمبه په ازادي مارچ نیوکه وکړه او بیا یې وویل چې ګاډو او کنټینرو تبا ستاوان نه رسی. د دوی چې کوم پروګرام دی نو ولس د دوی سره نه دی او نه یې د ولس په زړه کې کمزې شته. دوی له دې بغیر نور هیڅ نشي کولی چې د ژوند هلې ځلې او د غریبو خلکو روزګارونه خراب کړي. ځینې ګاډي خو پرېښودل شوي دي او د نورو به په ورځ دوه کې حالت څرګند شي. ګاډو ته به زیان نه رسی. حکومت به ځینې حفاظتي ګامونه پورته کړي خیر بشي. دا په داسې حال کې دا چې د جمعیت علما اسلام په مشرۍ د پاکستان مخالفو ګوندونو د اکتوبر په وشتمه د حکومت ضد د لاریونونو او د اکتوبر په یو دیرشمه د اسلام آباد په ډی چوک کې د پرلت غزولو اعلان کړی دی. چارواکي وایي چې په خیبر پختونخوا او گلګت بلتستان کې څه د پاسه 15,000 واورین غرونه او کمرونه دي چې د ویده کېدو له امله شاوخوا 3,000 ډنډونه جوړ شوي دي. چترال اوسیدونکي هم وایي چې په اوړي کې د واورونو کمرونو د ویده کېدو او سیلابونو له خطر سره مخامخ دي او په ژمي کې لارې تړل کیږي. په دغه اړه نور تفصیل په دا راپور کې اورو.
دا چترال خارنا د افغانستان په اړه 80 کیلومتره په فاصله ارکاره واده کې سده پاسه 1200 کورنۍ میشتي چرته چې نه خو پوخ سړک شته او نه د جون تیرولو لپاره خاص سہولیات شته دي. دا دغه ځای اوسیدونکو وایي دوی د ډیر وخت نه دغلته آباد دي. د جمی په موسم کې د چترال او نور سیمو سره د سړک تنشوالي په وجه رابطه نوي او د اوړي په موسم کې د ګلیشیر په وجه د سیلاونو خطرې سره مخ.
میرا نام نور عالم بیگ ہے. علاقے کا نام ارکاری ہے.
زمان نور عالم بیگ دے دار کارے اسی دن کے ہم ستونز خو دل تا ڈیری دی مونگ ٹول زمینداران یو دل تا لوی استونزا دادا چی ہر کال سیلاب رازی زمونگ زمکی او پٹی دا زان سروڑی کورونا مهم محفوظ ندی. اخیری لوی سیلاب چی راغلیو ہغا دیرش کال مخ کی راغلیو ہغا ہم دا گلیشیر پوجاو
گلیشیئر سے پگھلنے کی وجہ سے سیلاب آتا ہے.
داغ شاندار کارے اوبل اسیدن کی وائی دا حکومت چارواکی او بیا د صوبائی او قومی اسمبلی منتخب غڑی دا دوی سمی تڑیر کم راضی او چیکل ہم دلتا سیلاب یا نور قدرتی آفاتون راشی نو دا دوی امداد دا پارا دا حکومتی یا نور ادارے پا وقت نرارسی.
مگر یہاں پہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ روڈ کا ہے.
ممتا دا ٹول نلوی استنزا دا سڑک نشوالے دے. تاسبا پخپلا لدلی وی چې دا سړکونه سومره وران دي. کسیلاب یا نور آفات راشي نو پخپلا یو بل سره امداد کوو. د سرکار خلق راشي خبر ډیر وکړي خو هیڅ کار یې هم نه دی کړی.
ابي تا کچھ کیا نہیں ہے.
دا گلیشیر په وجه د تالاونو او سیلاونو د مخنیوي لپاره د ادارې گلوف چارواکي فهد بنگشوائی چې دوی د خیبر پختونخوا سلور ضلعو چترال سوات بردیر او مانسیرا کې د گلیشیر په وجه د سیلاونو نه خلق آگاه کوي هغوی سره مرستې هم کوي. دا د پوینا گلګت بلتستان کې هم د اور غرونه یا گلیشیر په وجه هر وخت د سیلاب خطر وي.
15,000 گلیشیر چې کوم دی هغه نورثن ایریاز کې دی گلګت بلتستان او کے پی کې او بل 3,000 لیکس دی گلیشیر برا 33 چې کوم دی هغه موست ولنریبل پوتنشلی هازارد لیکس دی خطرناک علاقے لیکس چې کوم دی هغه دی.
دا چارواکو په وینا تیر ځل په 2015 کې د چترال زیات تر سیمو دا سیلاونو په وجه یو شمیر کلیو فصلونو او سړکونو ته رخصان رسولی او حکومتي یا د ژغورنې نورې ادارې دا سړکونو د نشوالي په وجه د دوی مدد لپاره په وخت نو رسیدلې. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
د خالد خان راپور موریدو رودونکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې یو نیمه بجه کېدونکې ده. د ملیحه میرزادنا د دې وخت مهم خبرونه.
Thank you.
چارواکی وای د بشری حقوقو فعال ګلاله اسماعیل پلار پېښور سنټرل جیل ته لیږل شوې دي. په پېښور کې استخباراتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل بیګا د محمد اسماعیل د تختونې رپورټونه خپاره شو، خو نوموړي له قانون سره سم نن عدالت ته وړاندې شو. د پېښور هایکورټ وکیلان وای په نوموړي امر ته تورونه لګول شوي چې د پښتون تحفظ موومنټ په نورو غړو باندې لګول کېږي. په کې د ریاست خلاف ویناوي او په سوشل میډیا د ریاست ضد فعالیتونه شامل دي. د پېښور هایکورټ وکیلان او د پی ټی ایم غړي وای چې د نوموړي خلاف ایف آی آر د پلټنو وفاقي ادارې ایف آی اے د قانون لاندې لګول شوی، نو ښایي همدغه ادارې نوموړي نیولې وي. د لاهور د سروسز روغتون یو ډاکټر د لاهور هایکورټ ته ویلي چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف روغتیايي حالت ډېر خراب دی. د پاکستان ډان او ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه ویلي چې هایکورټ نن د شریف ترور شهباز شریف د هغه درخواست اورېدنه وکړه چې پکې له عدالته غوښتي چې د نوموړي سزا د په طبي اساسو ځنډوي. ډان ورځپاڼه وایي د احتساب کامې ادارې وکیل عدالت وویل چې د وزیر اعظم نواز شریف روغتیايي حالت خورا خراب دی، خو علاج یې ممکن دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن او فعالان وایي په هیواد کې پر رسنو بېساري بندیزونه دي. د کمیشن اعزازي مشر آیا رحمان پرون په اسلام آباد کې د کمیشن تر سوري لاندې وي دستوري ته وویل چې په هیواد کې د بنیادي حقونو خوندي ساتلو لپاره هڅې کمزوري شوي. د غونډې ګډونوالو وویل چې پر رسنو فشارونه زیات شوي دي او پر رایو او د رایو پر ازادۍ هم قدمونه لګول شوي. نن په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، چین، روس او پاکستان څلور اړخیزه غونډه کیږي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ګل پورس په بیان کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د روس او چین له سازو سره د افغانستان د سولې پر موضوع غږیږي. په ماسکو کې کېدونکې غونډه کې د افغان حکومت استازي نه دي شامل. ټاکل شوی چې د ناټو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن د افغانستان په اړه بحث وشي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د شام په شمال ختیځ کې خپل پوځي حضور زیاتوي چې که د اسلامي دولت ډلې وسوال بیا سر راپورته کړي نو لخوا د تیلو ذخیرې قبضه کولو مخنیوی وکړي.
مهم خبرونه مو اوریدو. اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونې تاندې هیلې د خبرونه پر خنده اسد وړاندې کوي.
تاندې هیلې
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا اسمبلی ښځو ته په وراثت یا جایداد کې د خپلې برخې ورکولو په غرض یو قانون منظور کړ. د دې پروګرام په لومړنۍ برخه کې نن د دغه قانون په مختلفو برخو خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا اسمبلی زنانو ته په وراثت یا جایداد کې د برخې ورکولو په غرض یو قانون منظور کړ. د کوم تر مخه به د ښځو لپاره د محتسب اداره په هغو ټولو شکایتونو کار کوي کوم چې د ښځو د مور پلار یا د خپل خاوند په جایداد کې د خپل حق نه د محرومه کولو متعلق وي. د قانون مسوده د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان احمد خان په اسمبلی کې وړاندې کړه. مشال ریډیو سره په خبرو کې سلطان احمد خان وویل اوس په صوبایي محتسب ادارات دي جوګوي چې د ښځو د جایداد پر مسلو عملی کار وکړي.
زنانو چې کوم محتسب ده هغه لم دا اختیارات په دې قانون لاندې ورکړل چې کوي زنانه خپل حق نه ملایويږي په جایداد کې، یا د زنانه څوک ملګری، یا د زنانه د فیملی یو کس، یا د څوکم کوي عام ان جی او وی کس څوک می ناغه شکایت کولی شي چې را دي فلانه زنانه خپل حق نه ملایويږي. نو بیا د ډي سي نواله تر د سټیټ اریو افسر چې کوم هغه د دې خبرې پابند کړی شوی دی چې صوبای د زنانو محتسب جدا هغه ورته ډایرکشنز ورکي او هغه کیس وګوري چې هغه واقعي هم دغسې وي نو ورته ډایرکشنز ورکي او دغه حق ته د زنانو ته ملو شي.
د خیبر پختونخوا د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو د حکومتي کمیشن د قانوني کمیټۍ مشره روبینا ناس چې دغه قانون ته کتنه کړې ده او د خپلې بیا کتنې یا ریویو رپورت چې حکومت ته لیږلې د مشال رادیو سره په خبرو کې دغه قانون په اړه وایي.
جی خز پر دی کافی زیات فائدہ دا دا زمنگا چکم چتے جے دروانو دا خز دا حقوق دا پارا دا پاگی کی یو مائل سٹون دے ازکا چی پراپرٹی رائٹس حوالے سرا کتا سو کتلی نو جنرل لاز با اپلیکیبل ہو خو آگا شانتی نو چکم دا زنانا دا پراپرٹی حوالے سرا مو نو آگا دمرا جامع نو دمرا مکمل نو لکا سنگا چی دا اللہ دا پر دی کے the enforcement of women's property right act cabinet zaman wifaqi cabinet the khan sahab ka sarbarai ke pass kare de zabardast law da zikachi pura detail sara pura the process che de jisanga ba zanana jikam akhpal jayadat da bara kam cases kai no da ghib tareeke kar basai aghe ba qaida bilkul tafseel sara bayan kare de مکمل دین دے او پاگی کی بیا تاسو ته زنانہ د اہمیت پتا چدا هغه به هر یو د ژوند اڑخ نه تاسو ته لګی چې هغه څنګه زمونږ دین کور کړي دے او زمونږ په دین کې زنانہ ته چې کوم تحفظ ورکړي شوی دے اغی لاندې چې بیا زمونږ قران پاک پرانا کې بیا د احادیث او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مبارکه رڼا کې چې څنګه بیا زمونږ کانسټیټیوشن جوړ شوی دے د اسلامیک ریپبلک او پاکستان چې کوم آئین دے د 73 نو اغی کې کتا سو ګوري نو هم زنانا باقاعده ډیر حقوق ورکړي شوی دی اوس دې کې کتا سو کتلې دا حقوق ورکړي شوی دی خو بیا زمونږ چې کوم عملی تور باندې منګ وګورو نو هغه حقونه چې کوم اسلام ورکړي دي نو هغه موږ په سس طریقو باندې د زنانو موږ هغه شکو هغه حقونه هغه خپل جاهز حق ته نه پریدو هغه کې ټول نه غټ حق چې دی هغه یو دام پاری کې چې هغه ته جائیداد حق چې هغه اسلام ورکړي په وراثت کې ولا ورکړي دي همدا شان ته هغه ته دا حق هم ورکړي شوی چې هغه خپل جائیداد غسته شي هغه خودش خپل خوخه مانی هغه خرصول شي هغه غسته شي او دا هغه چې کوم هغه مانی کوم پرسیډ دا هغه ناراضي دا هغه کوم منافقي هغه هغه حقدار ده خو عملی تور مانی دا سي ډیر کم کیږي
روبینا ناس وای پټولونه کې زیاتره خوځوتا په وراثت کې حصہ نه ورکول کیږي او د دغې لپاره ځینې خلک مختلفې طریقې استعمالوي خو د دې قانون سره اوس خزي کول شي چې صوبایي محتسب ادارې ته خپل شکایت ورسوي
پاری کې موږ مختلفې طریقې موږ واغې کې استعمالو چې موږ زنانه د خپل حقوقونو محرومو د دې جائیداد د حقوقونو پاری کې موږ کلچر ته حضور د زبردستی معنی هغه ته حق نه ورکو همیشه زیات دا کیږي کله چې فراډ معنی موږ چې پښتو کې ته موږ اساس نه به کوي چې په دروغ دې ګوته ولګي او یا موږ هغه معنی سوشل پریشر هغه معنی اپلای کو چې جی ستاسو رونه بتا سره مړې ژوند کې دي او خې خځې خپل رونو نه جائیداد نه غواړي خپل پلان جائیداد نه غواړي خپل خوله نه آزاد نو داسې خبرو معنی هغه زنانه چې د موږ د خپل حق نه چې کوم هغه د اسلام ورکړي دی کوم زمونږ دین ورکړي کوم زمونږ قانون او آئین ورکړي دی نو هغه د موږ خپل زنانه چې هغه محرومه اوساتو بیا دې کې دا ډېر غټ اقدام دی ځکه چې سټیټ ستا په شامه نکله ودرېږي نو ستا آواز چې دی هغه مضبوط شي دا فرست ټایم اوس موږ داسې پروسیجر وایز ډېر مضبوط لا چې دا هغه ډېر زبردست الله دې وکړي چې دا امپلیمنټیشن چې کله د دې نفاذ راشي دا په صحیح مانو کې دا خپل اصل شکل کې دا نافذ شي
روبینا ناس خزو ته په وراثت کې د برخې ورکولو د قانون په اړه وایي چې کچره دا قانون په سمه توګه عملی شو نو خزو به هم د دې جوګه شي چې په قانوني طریقه په خپل خاندانی جائیداد کې خپل پوره برخه ترلاسه کړي
عدالت تراشی او مقدمہ دائر کی نو هغه حال هغه سچویشن چې هغه پدې کې کور شوی دی په هغه دغه کې به د دې سس طریقې کاری چې هغه خپل حق چې دی هغه حاصلول شي نو هغه کې بیا چې دی هغه ته طریقې کار اسانه کړی شوی دی ځکه چې مخکې خدای طریقې کار به وو زمونږ سیول چې کوم مقدماتي مقدمات نو هغه خو به په پیړو باندې روانو هغه به بلکې نیکونه به مړو او نو څو ته به هم هغه د عدالتونو چکر چې دی هغه لګول خو اوس دی چې د کم ټایم یې خیر دی هغه ډېر زیات شارټ یې او بل حکومت خپل دا اراده څرګنده کړې وایي چې موږ به اورډر 7 رول 11 کې هم په خبر عدالت های کورټ سره راغی دی نه چې په دې باندې خبره اترې چې پاره کې موږ څه داسې تبدیلیان راولو چې عام انسان ته په دې ځمکې کې څونو کې اساني چې دی هغه پیدا شي نو یو خدا طریقې کار بیان شوی دی چې چرته هغه عدالت تراشي نو هغه څنګه خپل حق حاصلوي هغه تبا هغه اونرشپ طریقې کار چې دی هغه اویل کولو هغه پوره بیان کړی دی دویم صورت هغه دی چې هغه تر اوسه پورې قانوني لار چې دا اختیار کړی نه ده او هغه برای بلایراس چې ده هغه راشي او بیا اومبرس پرسن سره متصف سره متصف سره به هغه څنګه د خپل حق لپاره د اواز چتای او دا طریقې کار به هغه استعمالي خپل حق ته رسیدو لپاره نو هغه دوه طریقې په دې کې استعمال شوې دي. بیا عدالتونه بیان کړی دی چې هغه کې کم کم عدالت طاقت لې شي بیا هغه ټایم هم پکې خودلې چې څومره ټایم کې به هغه دا کیسونه چې دي هغه ډیسایډ کوي او بلکې دائم پکې ویلې دي چې کم ځمکې نه هغه محرومه شوې ده او هغې باندې څه فصل کېدو یا هغې نه څه ګټه راتله په کرې باندې څه کورونه یا څه دوکانونه یې ورکړي هغې نه چې راتلو هغې نه د یو څه پورې محرومه ساتلي نو هغه به هم دې ته ملاوېږي. بلې دا لیکلي چې کوم دا عدالت چې کوم دا فیصله وکړي د محتسب په دې حق لمانی دا طریقې کار دې ته ډېر آسان کړی دی چې دې حق لمانی کومه فیصله وکړي نو هغه د پاکستان په یو عدالت کې بیا څوک نشي چیلنج کولی هغې ته په دې کې بیا نه سټی آرډر ملاوېدی شي او نه هغه څوک چیلنج کولی شي نو دا ډېر داسې باندې نظر کې چې ګوري نو ډېر ښه قانون دی او ډېر زبردست قانون دی الله دې وکړي چې دې نفاذ لپاره موږ عملي اقدامات اوچت کړو.
د جمعیت علماء اسلام فی ګوند د صوبایي اسمبلۍ غړي نعیما کشور چې په دغه قانون کې ځینې بدلونونه هم وړاندې کړي وو خو منظور نه شول وایي ښځې په جایداد کې د برخې ترلاسه کولو شرعي حق لري او باید دوی له دغه حق نه محرومه نه کړل شي.
او دا زموږ لپاره د افسوس خبره ده زویم چې دا قسمه بیلونه وروړي ځکه چې زموږ ته اسلام هزارو سال پهلې دا حق را کړو ولی مونږ نن د دې لپاره قانون سازي کوو او مونږ نن د دې لپاره بیل وروړو مونږ د دې لپاره کوټ جوړو مونږه غیته فیسیلټیز ورکو.
بلخوا د پیښور های کورټ وکیل روبیانا اسوای دا یو ډیر ښه قانون دی خو په دې قانون کې د اپیل حق نه دی ورکړل شوی.
دې کې چې موږ ریویو کا خیر موږ خو ډیر پوینټس پدې کې را دغه کوم چې مین میجر د ریسټور نقطې موږ ته مخې ته راغی فرخنده هغه بز تاسو سره پاره باندې الیکشن ته باسې کوم هغه دا ده چې یو خو موږ په دې کې دا قانون چې موږ تھارلی وکړو په دې کې د اپیل حق چې دی هغه نه دی ورکړی شوی. څنګه چې تاسو کتلې چې کوم یو دغه لای نو کوم قانون دا چې کوم تاسو ګورئ وا د حقوقو د پاره یا هر قسم قانون چې تاسو ګورئ هغه کې یو پلیټ فارم ورکړی شوی د اپیل لپاره او په دې کې هغه اپیل پلیټ فارم چې دی هغه نشته دی بالکل هغه حق چې دی هغه دې کې نه دی ورکړی شوی نو دا ضروری ده دا پکار دی چې هغه وی بل دا دی چې دې کې دام نه دی ورکړی شوی چې آیا څوک د دروغو مقدمه کوي نو هغه بیا سزا څه ده چې څوک اوس راشي وایي چې دروغو په یو جایداد کې خپل دعوه ظاهر کړي او مقدمه بازی وکړي او هغه نه پس ثابت شي چې دا دعوه چې دا دروغ ده نو هغه د پاره څه داسې د ریډریسل میکانیزم چې دی هغه نه دی ورکړی شوی چې فالس لیټیګیشن حوالې سره څه سزا به هغه کې نه دی ورکړی شوی او بل دا د اومبرس پرسن چې کوم کوالیفیکیشن دی هغه دی چې آیا اومبرس پرسن ته ډېر ابسولوټ پاورز ورکړي دي ډېر مکمل او ډېر زیات پاورز ورکړي دي هغه او بیا هغه کې دا کتل دي ټول غټه نقطه دا ده چې هغه کې اومبرس پرسن کې دا کیپاسټی شته دا صلاحیت دا قابلیت پکې شته دي چې هغه دومره ابسولوټ پاورز په صحیح طریقې سره هغه استعمال کړي نو دا دا زمونږ یو دوه درې داسې پوینټس او یو موږ ویل چې دی کې سیول پروسیجر کوډ چې دی هغه مینشن کړي چې دا کم کوډ انډر دی دا کوي کنه چې هغه موږ وایو چې سیول پروسیجر کوډ په دې کې مینشن شوی نه دی چې هغه موږ په دې کې مینشن دا دا د سلو پینز پوینټس دا سیتی چې هغه موږ په دې کې پوینټ اوټ کړی دی.
داندې هلې
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلډ ریلیټډ ډیر انټرست
ویل کنده زنانو طرف له خو ډیر خر ریسپانس ماته روان دي
سې پټي وس زما کو وس هر څه غره نه ټول تلي
زه باقاعده الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دین زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل جون حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړيونه
تاندې هلي
اوریدون کو داو د دې اونې تاندې هلی پروگرام چې تاسو واورید. زه فرخنده اسد درنا اجازه غواړم. د خدای په امان.
اردن کتن دی هیلی خپرونه موریدا چی پر خنده اسد وړاندې کول او سوخ شوه دی زمګ د دویمې ونی ز خپرونه ټولنیز شبکې او سغدریزی د خپرونه په امیر ساحل جوړ کړی دی.
هیوادونه څنګه پر ټولنیز شبکو د سغدریز مفکورو او ډلو مخنی ولې شي؟ په دې لړکې د نړیوالو سازمانونو او ادارو دنده څه ده؟ د سغدریزه نظریاتو او ډلو له اغیزه د ځوانانو ژغورلو لپاره آیا متبادل لارې چارې شته او که څنګه؟ په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د سغدریزه ډلو د نفوذ مخنیوي لپاره څه پکار دي؟ دا او نورې پوښتنې نن په ټولنیزو شبکې او سغدریزي خپرونه کې چیړو. له مشال راډیو سره اوسئ.
ټولنیزي شبکې او سغدریزي
د ټولنیز شبکې او سغدریزي په تیر خبرونه کې مدرته د سپین تور او خړ انټرنیټ او شبکو په اړه معلومات ترکړل او خبر شوې چې انټرنیټي شبکې نه یوازې د ناقانونه کارونو لپاره کاریدای شي بلکې د بیان ازادۍ یو متبادل لار هم ده.
دا د خپګان خبره ده چې نوې یعنی ټولنیزې رسنۍ نه یوازې د بدی یو ځواک دي بلکې خورا مهمه هم دي، ځکه چې دا د معلوماتو د خپرولو او د خلکو د ازادۍ باوري کولو متبادله لار.
تاسو خبر شوې چې کوهان وای پر ټولنیزو رسنیو پر خبرو شوی او ټولو مطالبو باور نه دی پکار.
هر څه ته لک شانته شک په نظر کتل پکار. بلکې دا څنګه ته خبر ښکاری چې موږ ته نه لګي چې دا رښتیا ده، نو بیا ګوګل موږ استعمال کولی شو.
د شنون کو پان مور او پلار یا په خونځیو کې استادان باید ماشومان هغه محل تر نظر لاندې وساتي چې کله هغوی کمپیوټر او انټرنیټ کاروي.
اتلس کال عمر نه کم چې کم ماشومان خاص کر استعمالی انټرنیټ نه باندې چې ده
ریاست اصلا ٹیلیگرام پسیر شبکی نشی تنظیم والے داسی نور شبکی هم شتا چې د دولت وس ور باندې نه رسی.
د تیر خبرونه د باس غډونوالو دا هم ویل چې پر انټرنیټي پانو احتیاط لیاو شمیر ستونزو څخه د ځان او کورنۍ غړو ساتلو ایوازینه لار ده.
موږ ته احتیاط کول پکار دی هر چاته چې دا معلومه موږ ته چې موږ چې د احتیاط سره هر څه ګورو او هر خبره باندې یقین نه کوو.
د شنون کو پاند پر ټولنیزو رسنیو د سغدریزي مخنیوي په پلمه حکومتونه اکثر خپل مخالفان په نخښه کوي او د بیان ازادي ګواښي.
موږ دې لیست دولتونو، امنیتی ادارو او نورو چارواکو هم ټولنیز شبکې د ناسمو معلوماتو خپراوي لپاره کارولې دي. ځینو حکومتونو د مخالفو فعالانو په اړه معلومات غونډ کړي او بیا یې د هغوی ضد اقدامات هم کړي او مقدمه یې ور باندې چلولې دي.
نن په خبرونه کې پر انټرنیټي ټولنیزو پاڼو د سغدریزۍ مخنیوي لپاره د نړیوالو ادارو او ریاستونو یا هیوادونو پر رول او ذمواری وغږیږو. اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سغدریزي په تیرو خبرونو کې موږ په تفصیل پر دې وغږیدو چې هڅه خو د هر عمر خلک له انټرنیټي پانو اثر قبلوي، خو د سغدریزي او جنایي افکارو ښکار زیاتره ځوانان وي. پر ځوان عمر او د ځواني پر افکارو له پخواني یوناني فلسفي ارسطو څخه واخله تر ننه پورې څېړنې او کتابونه خپاره شوي دي. ارسطو د اخلاقیاتو په اړه په خپل کتاب کې لیکلي چې ځوانان اکثر زیات تیروځي او د دې لامل دا هم دی چې هغوی تجربه نه لري. ارسطو په همدې کتاب کې وړاندې دا هم کاږي چې ځوانان اکثر د کمې تجربې له کبله انتهایی اقدامات یا سخت دریځ افکار لري یا قبلوي. نومیالی امریکایي فلسفي ویل ډیورانت د فلسفي کیسې یا لند تاریخ په کتاب کې د ارسطو د فلسفي تشریح کړي او وایي د ځوانانو ناسم کار تل د انتها او مبالغې له کبله وي. د نوموړي په اند ځواني د سختدریځۍ د ښکارېدو عمر وي، نو ځکه دا خورا ګرانه وي چې له یوې انتها یا سختدریځه فکره د وتلو پر مهال د بلې انتها یا افراطیت ښکار نشي. د 2013 زیږیز کال د ډسمبر پر 10مه د لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان له پاکستانه په خبرېدونکي ډیلی ټایمز کې لیکلي ول چې ځوانان د کمې تجربې له کبله اکثر پړندو سترګو پر یو شی باور کوي او یوازې یو نظر او فکر ته ځان ورسپاري. د دې په انده عمل پر یو وخت هم ډیر ښه ارزښت یا قدر دی او هم تر ټولو لویه ناکامي. ډاکټر رحمان وایي دا ښه خبره ځکه ده چې ډون باور یو کس د یوې موخې او نظریې معتقدوي او چې کله دا وشي نو بیا قرباني هم ورکوي او مشکلات ګالي. د دې په انده بده ځکه ده چې د ړندې عقیدې لرونکو کسانو ته هر څه تور او سپین ښکاري او نورې خبرې، افکار، نظریې او تصورات نه مني. د پوهانو په انده هغه عمل دی چې خلک سخت دریځ کوي او پر ټولنیزو رسنیو د خبرو، نظریاتو او افکارو خپراوي. کله یو لوري مثبت کار دی نو بل لوري ته خلک د ځنو سخت دریځ او جنایي کړیو په دام کې ګیرولی شي. پر ټولنیزو رسنیو د سخت دریځي افکارو او سخت دریځ ډلو د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یونیسکو په 2018 زیږیز کال کې یو څېړنه کړې وه. دا څېړنه 500 پوهانو په ګډه کړې چې پکې په درو ژبو، انګریزي، فرانسوي او عربي کې شاوخوا 1500 لیکنې، کتابونه، مقالې او څېړنې لوستې او ارزولې دي. دا ټولې لیکنې پر انټرنیټ د ترهګرو د فعالیتونو او د ترهګرو او وسلوالو ډلو لخوا د انټرنیټي شبکو د استعمال په اړه وي. په څېړنه کې راغلي چې انټرنیټ او ټولنیزې رسنۍ د خلکو د سخت دریځ کولو د آلې په توګه کاریږي، یا په بله معنی پر ټولنیزو پاڼو ځوانان له بېلابېلو مطالبو او خلکو سره په رابطه کې کیږي او اکثر په داسې یوه چاپېریال کې فعال وي چې پکې د دوی هم نظره کسان موجود وي. که دا اسانه کړو او د فیسبوک مثال واخلو نو اکثر خلک له خپلو هم خیالانو سره ملګری وي یا د هغو پاڼو او ګروپونو خوښوونکي وي چې پکې د دوی هم نظره کسان موجود وي. یونیسکو په خپله څېړنه کې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته سپارښتنې کړي دي.
لومړی دا چې هیوادونه دې خپل منځي له نړیوالې ټولنې او ټولو اړوند ادارو سره همکاري پراخه کړي چې په ټولو بڼو کې د سخت دریځۍ مخنیوی وکړي او پر ضد یې وجنګیږي. دویم، داسې تګلارې دې جوړې کړي او داسې جامع او مؤثر اقدامات دې وکړي چې د هغو ټولو سخت دریځ افکارو مخه ونیسي چې په تشدد یا تاوتریخوالي اوړي. دریم، د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه دي د سخت دریځۍ پر موضوع پراخه مذاکرې او مکالمې وکړي. څلورم، د ټولنیزو شبکو د کارولو په شرایط کې بحث وشي او یو نړیوال معیار دي وټاکل شي. پنځم، هیوادونه دي د کرکې خپرونې نظریات تعریف او تنظیم کړي، خو د دې کار کولو پر مهال دي د بیان ازادۍ ته ګواښ نه پیښوي.
د یونیسکو په څېړنه کې مدني ټولنې او انټرنیټ کارونکو ته هم سپارښتنې شوې دي.
لومړی، مدني ټولنه باید ټولنیزې رسنۍ د سوله ییزو پیغامونو خپراوي او هلته د سخت دریځو او ترهګرو د پروپاګاندې ردولو او چیلنجونو لپاره وکاروي. او دویم، مدني ټولنه باید انټرنیټ کاروونکي د ټولنیزو رسنیو او شبکو استعمال په اړه پوهه کړي، ورته ووایي چې آنلاین اخلاقیات سوي او څرنګه خپل شخصي معلومات وساتي.
د ټولنیزو شبکې او سخت دریځي په تیرو خبرونو کې موږ په تفصیل پر دې باس وکړ چې څنګه کاروونکي، میندې او پلرونه، ښوونکي او د ټولنې غړي کولای شي چې پر انټرنیټ خپل معلومات خوندي وساتي، پر هرې خبرې تر باور مخکې د هغې د کاروالي جاج واخلي او له جنایي او سخت دریځ کړیو ځان وژغوري. د ملګرو ملتونو سپارښتنو ته په کتو په امریکا او اروپا کې یو شمېر هیوادونو پر ټولنیزو رسنیو د سخت دریځۍ مخنیوي لپاره اقدامات کړي او په دې لړ کې له تیرو 15 کلونو راهیسې لوی غونډې او سرمشریزې هم جوړې کړې دي. خو پوهان په پاکستان او ورته هیوادونو کې د سخت دریځۍ مخنیوي په پلمه د حکومت له لوري د بیان ازادۍ ته د ګواښ خبره کوي. لکه د امریکا د برانډایز پوهنتون څېړونکي یو ټکلاوسن چې وایي چې په نړۍ کې ځینو حکومتونو د خپلو مخالفانو د ځپلو په موخه له ټولنیزو رسنیو کار اخیستی او یا یې ورباندې محدودیتونه لګولي دي. نو د بیان ازادۍ خوندیتوب ته په پام آیا پاکستان پر انټرنیټي شبکو د سخت دریځ افکار او ډلو مخنیوی کولی شي او که څنګه؟ د کاناډا په یورک پوهنتون کې د آسیایي مطالعاتو د څانګې څېړونکی ایاز ملک وایي په پاکستان کې سخت دریځي لسیزې پخوانۍ سابقه لري او یوازې پر ټولنیزو رسنیو د مخنیوي لپاره اقدامات نشي کېدی. دی ګڼي چې د سخت دریځۍ مفکورې د ختمولو لپاره ځینې اوږدمهاله اقداماتو ته اړتیا ده او دا چې په دې کې له ریاسته تمه لرل ښایي زیاته ګټه ونه لري.
زما په ان له ریاست یا دولت هیله ساتل ابستی، ځکه چې زما په فکر دولت تل د واکمنو، شتمنو او بانفوزه طبقو د ګټو ساتنه کوي. کله کله چې ریاست ټیټو طبقو ته ریاتونه ورکوي هم دا د دولت خوالی نه ښیي، بلکې دا کار د ټیټو طبقو د فشار له کبله کوي. نو دا یوازې له ریاست سره نه تړو.
ایاز ملک وایي پاکستان یو ګڼ ولسیز او ګڼ توکمیز هیواد دی چې پکې د ولسواکۍ نظام هم باید د تکثیریت پر اصل ولاڑوی
سماج میں جو وسیع تر جو سماجی قوتیں ہیں جو بیلنس آف فورسز جس کو ہم کہتے ہیں اس کا ہے
مونگ باید پٹولن کی ٹولو قوتوں او دزوا کو توازن تو کرو پدی صورت کی مونگ تہ پکار دی چھتا سے ٹولنیز قوتوں بیا جوڑ کو او داسی سیاست دود کو چھ کثیر القومی او گنتوک می زوی تاسی ٹولن او سیاست باید جوڑ کو چھ خلق د نسل او دینی افکارو پر اساس ونویشی او خلق پر ریاست د فشار لپاره منظم شی او ورته اوای چھ اسنئی سیاسی دینی اقتصادی او نور تگلاری پریک دی او د متبادل فکر او عمل لاری ریاست او ٹولنا لسر تعمیر کری
اس کو آپ چھوڑیں اور ایک مختلف طرز پر جو ہے اس ریاست اور سماج کی تعمیر نو کریں
نو لسر د ریاست او ٹولنے جوڑول او متبادل فکر عمل کول څنګه ممکن دی شی ایاز ملک د جمهوریت ارزښتونو دو دیدل اړین بولی او ذاتوی چې دا کار لړ مهاله منځ مهاله او ګد مهاله پړاوونه لري
متبادل جو سماجی قوتیں ہیں اور جو سیاسی پروجیکٹ ہے اس کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری ہیں
د متبادل ټولنیز قوتونو برسره کول او د نوی سیاسی پروژې عملی کول لپاره یو شمیر شیان ضروری دي لومړی په پاکستان کې باید ټیټه طبقه او مزدور طبقه منظم شي ځکه چې دا د هیواد تر ټولو لویه پرګنه دویم په پاکستان کې د زده کوونکو سیاست او حالی زلی باید لسره بحال شي له هغه وخت راهیسې چې په پاکستان کې د زده کوونکو پر سیاست بندیز لګول شوی د هیواد په سیاست او ټولنه کې شدت او سختی پیدا شوی ځکه چې له نوي نسل سره د جمهوری ارزښتونو د زده کړې لار نشته نو ځکه په هیواد کې د سیاست طرز او طریقه بدل شوی د دې تر ټولو ښه مثال د کراچۍ دی اوس د مکالمې او خبرو اترو لارې د یو بل کاني کولو پر ځای د وسلو لارې پر یو بل خبره منل کیږي دلته اوس د سیاست معیار دا د چوک تر ټولو لوی ټوپک یا زیاته وسله لري نو هغه ټول ټولنیز جوړښتونه چې متبادل سیاست ته لار هوارول شي لکه د مزدورانو او کارګرانو ټولنې د ښځو اتحادیې غورځنګونه لکه د ښځو د حقونو ټولنیزو حقونو تحریکونه او د زده کوونکو ټولنې دا هر څه به حلول اړین دي کدا بیا ونه رغول شي د سختدریزي افکار نشي ختم دے او واکمنه طبقہ خپل کروڑ نه بدلوی
ان کے پاس تو کمی انسینٹیو ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ کرتوت کو بدل
اوریدونکو داوه د ټولنیز شبکې او سخدریځي نننې خبرونه نن مواردل چې له پخوانیو فلسفیانو څخه واخله تر نن پورې یو شمیر پوهانو پر ځوانانو او پر هغوی د سخدریځي د افکارو په اړه څېړنې کړې دي تاسو د ملګرو ملتونو د تعلیمي ساينسي او کلتوري ادارې یونسکو له یو څېړنیز رپورټ خبر شوې چې پکې راغلي چې پر ټولنیزو رسنیو سخدریځي ډلې د ځوانانو پر فکر اغیز لپاره بیلابیل اقدامات کوي چې د مخنیوي په مخه د حکومتونو پر کچ د هیوادونو ترمنځ د نړیوال ټولنې پر سطحه او د مدني ټولنې لاری د ګڼ ارخیزه اقداماتو اړتیا ده په خبرونه کې مداهم واوریدل چې په پاکستان کې د سخدریځي فکر لسیزې پخوانی تاریخ لري نو د ختمولو لپاره یوازې پر دولت تکیه کول مناسبه نه دي بلکې د ټولنې پر کچ نه یوازې لنډمهاله بلکې اوږدمهاله اقدامات اړین دي او دا چې په پاکستان کې د متبادل سیاست او سیاسي فکر دود پیدا کولو ته ضرورت دی دا ونننۍ خبرونه راتلونکي ونۍ به در سره یو په مخه مخه
ټولنیزی شبکې او سخدریزی